السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو د رضوان مرادی مو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. جمعیت اسلامي ګونوای کولسمشر د عطا محمد نور د استعفا په اړه په خپل پریکړه لسره غور نه کړی نو جمعیت به خپل شرطونه اعلان کړي. امریکا له پاکستان غواړي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله پوځي عملیات وکړي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه ریپورټونه او مطالب اوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي. او د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هېواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر ووهل رواني ناروغي لري او افغان یې بللی دی. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریس پر وروستي راپور بحث وسي. ګوتریس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکارۍ، بشري حقونو، کډوالو، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې او نور مسایلو تمرکز کړی دی. تمه کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامي چې یماموتو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې برخه واخلي او د دې شورا غړو ته به د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي. د دغه ګوند ویاند مرستیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګوند به د بلخ له ولایت د ښاغلي نور د لرې کېدو په غبرګون کې خپل شرایط اعلان کړي. د بلخ لپاره تازه ګمارل شوي والي محمد داود له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هر کله د ملي وحدت حکومت مشرتابه امر وکړي دوی به په رسمي ډول د بلخ نوی والی پتوګه خپل دنده پایل کړی.
څه سوچ مخالفت کوي داغه خو زما په نظر زما پورې اړه نه لري. دای پورېږي لکه د تنظیمي جمعیت کوم مخالف نه لرم. ټول کمانډانان ټول علما روحانیون روشن فکران ټول ان شاء الله هم نظر دي. هر څه غواړي چې هم انتقام راځي حکومت داری ټول موافق ان شاء الله کومه خبره نشته.
شغلی داوود غرز ویلی چې عطا محمد نور په بلخ کې ډیر کار کړی خو وایي د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې شته چې دی باید اصلاح لپاره هڅه وکړي. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي دغه روزنیزه موسسه په کومې بهرنۍ موسسې او بل هیواد پورې اړه نه لري او په هیواد کې د یو خپلواک تعلیمي بنسټ په توګه د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد حیدري نن یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په اړه د اعدا چې مرکزي دفتر په ترکیه کې و کوم چې اوس تړل شوی هیڅ بنسټ نه لري. شغلی حیدري وایي د افغان ترک ښوونځیو د بنسټ لپاره په افغانستان کې شودل شوی او مرکزي دفتر هم په کابل کې دی. د ملت افغانستان څو مهم خبرونه وسم نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخلا زده راډیو ری د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر ووهل رواني ناروغي لري. د وکټوریا ایالت پولیسو سرپرست مشر شانت پاتون دغه 22 کلن کس افغاني ولس له استرالیا بللی چې د خبره په نشه یي موادو هم روږدی دی. پاتون په میلبورن کې خبریالانو ته ویلي چې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه لري چې له تروریزم سره د هغه اړیکې وشي. په دې پیښه کې چینن په فلندر سړک کې سوي 14 تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو په خبره د پیښه پر مهال په سیمه کې خلک د کریسمس جشن په تیاریانو بوخت ول. د پولیسو په خبره د پیښه په تړاو دوه کسان نیول شوی دي. د روان میلادي کال په جنوري کې هم په میلبورن ښار کې ورته پیښه شوی وای چې شپږ تنه پولیس پکې ووژل شول. ایرانی چارواکی وایي په هغه زلزله کې چې تیر ماښام تهران ته په نږدې سیمو کې سوې یوه ښځه وژل سوې او نږدې سل نور کسان سطحې ټپیان سوي دي. د دغه زلزلې شدت رشتر په کچه 15.2 شدل سوي ده. د دولتي رسنیو د راپور له مخې د زلزلې مرکز د ملارد شارګوټي او مشکیندشت کې وو، خو زیاتوي چې ټکانونه په البرز، قزوین، قم، ګیلان او مرکزی ولایتونو کې هم احساس شوی دی. ایران د ځکه پر هغه لوی درزونو موقعیت لري چې لکه بلې وخت نه وخت وی جړاون کې زلزلې کېږي. تیر میاشت هم 2.3 درجه زلزله د ایران په لویدیځ کې تباندې 1400 کسان وژل. په پلازمینه تهران او شاوخوا سیمو کې خلک د تیر شپې زلزلې ورخه تکړی وو، هغه خپل کورونو څخه وتل چې د نورو ټکانونو لویری لزګونه زره کسانو پر سړک نو پارکونو کې اشتراش په تیر کړه. او یو مسافرون کې کشتی چې 250 تنه سپرلی پکښې وو د فلیپین په ختیځو سواحلو کې ډوبسوي چې ویل کېږي تلفات هم لري. د ساحلي ساتونکو په خبره دا پیښه نن داسې مهال سوي چې دغه کشتی له ریل شار څخه د پولیلو ټاپو پر لور روانه وه. د راپورونو له مخې یو شمېر سپرلی ژغورل سوي دي، خو وایي د ژغورونکي کشتی او هلیکوپتر چې سیمې ته لېږل سوي د خرابې هوا له کبله په سمه توګه فعالیت نشي کولی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. جماعت اسلامي وای کول اس مشر د عطا محمد نور په اړه پر خپل پریکړه لسره غوړون کړی، نو دا ګون بعد د بلخ ولایت څخه د نور د لری کېدو په عکس العمل کې خپل شرطونه اعلان کړی.
شرائط
دارن جمعیت اسلامی، وزارت خانه، سفارت خانه، نظر هم اخلو
مخلص به منصرف نشه. حکومت هم ضرورت داری سیده بلق خلایت چاری باید تکنه پاسه نیستی دیگه استفای منظور کلا دیگه پوزای بانده بلکست مقرد شد.
امریکا له پاکستان نه غواړي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله بریدونه وکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلان وایي دغه روزنیزه مؤسسه خپلواکه ده او په هیڅ یو بهرني هیواد پورې اړه نه لري. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې په اورزګان کې او په خاص ډول د دې ولایت مرکز ترینکوټ شاوخوا کې د جګړو په اړه مفصل رپورټ اوري. د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړې اونیز پروګرام او کور کلی اونیز خبرونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي کول اس مشر د عطا محمد نور پړه په خپل پریکړه بیا غور ونه کړي، نو دغه ګوند به د بلخ ولایت د خاغلی نور د لری کېدو په عکس العمل کې خپل شرایط اعلان کړي. د دې ګوند وایان مرستیال زبی فطرت د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی به انجینر داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والی په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني ګڼي او وای حکومت ګوندی یا پارلماني نه دی، نو د ارګ پریکړه باید عملی شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وای ل بل خلیت نه بعد عطا محمد نور د ګوخه کې دوه تصمیم هغه محل ومني چې جمهور ریاست په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغه ګوند مرستیال ویان زبه فطره د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د بلخ د ولایت له مشري لپاره راتلونکي انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو د مسولیت سپارل د جمعیت اسلامي له شرایطو څخه دي. البا جمعیت اسلامی یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت جواب ورکړي بیا مخبل شرایط اعلانو. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامی ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې، هو د همغه څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادو. جمهور ریاست تر اوسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریسپاړه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمارل سوی والی انجینر داوود ازادي رادیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایي رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې یعنی د تیرې دوشنبه په ورځ جمهور ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود یې نوی والی ګمارلی. له ځن پرته جمعیت اسلامي د جمهور ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ وبلله. ښاغلی نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپله استعفا ولسمشر ته سپارلې وه، خو اوس یې استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې ویلي و چې د بلخ نوی والی د جمعیت د رهبری او عطا محمد نور لالوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنیو چارو وزارت ته د بلخ په امنیه قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی و. سبی فطرت وای ممکن ښاغلی داود په تیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د ده په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وایي چې جمعیت اسلامي به هیڅکله هم ښاغلی داود ته اجازه ور نه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا عطا محمد نور اوس هم د بلخ والي دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي د ولسمشر لخوا د بلخ د ولایت پاړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني دی.
دا چې اخلاقا د بلخ والي د وسادتا چې د جمعیت ته دا لري کوي او اخلاقا د جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دې سره باید مخالفت ونه کړي، ځکه جمعیت یوازې د وسادتا نه ده، په جمعیت کې نور دوستان هم شته دي. دوی باید د خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او که وهي نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف د ډیموکراسي ده، ځکه دا نظام د مونږ ریاستي نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی هر حزب چې ووایي چې دما حق راکا.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لرې کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړه لیکې داسې څه نه دی راغلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که ولسمشر د عطا محمد نور په اړه په خپله پرېکړه له سره غور ونه کړي، نو دا ګوند به د بلخ لوته له ولایته د ښاغلي نور د لرې کېدو په عکس العمل کې خپل شرطونه څرګند کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي جمهور رئیس د قانون له مخې د دولتي مامورانو د تغییر، تبدیل او د ازل صلاحیت لري، خو د عطا نور د لرې کېدو په شخصي او ګوندي ګټو لپاره کیږي. زمون همکار محمد حدیث پردیس د دې انجمن لمشر اجمل هوډمن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څنګه کېدای شي چې د جمهوري ریاست او د جمعیت ګوند ترمنځ رامنځته شوې لانجه حل شي.
اصولا او د ضرورت په اساس باندې ممکن ده په حکومتدارۍ کې یو ضرورت اوسېږي چې هغه د ولایت له مقام نه یا د ولایت له دندې نه یا عزل شي او که خپله ځای د استعفا غوښتنه لري او په ځای باندې بل کس وګمارل، او دا باید یو عادي او طبیعي پروسه اوسېږي او هیڅوک باید د دې په مقابل کې عکس العمل ونه ښيي.
خو اوس چې هوډمن صاحب وبښئ، اوس چې جمعیت اسلامي ګوند نن هم په تازه غبرګون کې ویلي چې دوی به په هغه صورت کې دغه فیصله مني چې دوی خپل شرایط ومنل شي د ګوند چې د مذاکرو پر مهال مطرح و.
لهر څه مخ کې د افغانستان قوانین مهم دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې نه د جمهور رئیس صلاحیت دی چې لوړ پوړي دولتي مقامات عزل کی او یا وی مقرر کی او یا د وی استعفا منظور.
بلې هوډمن صاحب، او بخې هم دغه د استعفا پر اړه مې یو پوښتنه دا کوله چې په خپل ښاغلي عطا محمد نور ویلی چې د استعفا څو میاشتې وړاندې ولسمشر ته ورکړې وه او استعفا یم د مذاکرو پر مهال چې کوم شرطونه مطرح شوي او د هغې د پوره کېدو پورې محدوده شوي وه، نو اوس چې شرایط نه دي پوره شوي دغه استعفا منتفي ده د په خبره.
اول خو دا ډېره مهمه خبر دی چې معمولا کله چې دولتي کارکوونکي استعفا کوي د ملکي خدمتونو د کارکوونکو لپاره په قانون کې دا خبره ډېره واضح ده چې یو څه وخت ورکوي هو ده ممکن هغه د خپل استعفا نه منصرف شي، او په د سیاسي بحثونو لپاره هم دا ډېر معمول دی، یو تعامل دی په اداره کې چې کله څوک استعفا کوي هغه لپاره څه وخت ورکوي چې ممکن دی له خپل استعفا نه منصرف شي، دی ممکن قانع شي، ممکن حکومت سره خبرې وشي، هغه کوم اعتراض چې هغه لري هغه اعتراضونه یې واوري، ممکن مثلا حل شي دی خپله استعفا نه بېرته منصرف شي. اما د عطا محمد نور استعفا څه کله درې میاشتې مخکې وړاندې شوې ده جمهوري ریاست ته، ممکن دوی ورته وخت ورکړی دی د خپل استعفا نه منصرف شي. اما کله چې دی منصرف نه شه، حکومت هم ضرورت لري چې د بلخ ولایت چارې باید ټاکنۍ پاتې نه شي، دغه استعفا یې منظور کړل او دغه په ځای باندې بل کس مقرر کړ. د اساسي قانون د 14 مادې له مخې نه د جمهور رئیس صلاحیت دی چې یو څوک وګماري په دنده عزل کړي، د قانون د احکام مطابق او دغه استعفا منظور کړي.
بله،
اوس دلته هیڅ دولتي کارکوونکی دا حق او دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس باندې د قانون نه پورته شرایط.
بله خوردمن صاحب، هو بخې دغه دی قانون موضوع پر رابطه باندې یو بحث چې مطرح کیږي تر ډیره پوری دوی سره، یعنی د جمعیت ګوند او پخپلا د عطا محمد نور سره دا بحث مطرح کیږي، او دوی وایي چې د ملي والی حکومت د یو توافق پر اساس رامنځته شوی، او د مغه توافق پر اساس باندې یعنی دوی دغه موضوع مطرح کوي چې ګواکې ولسمشر تر دې مخکې چې داسې تصمیم ونیسي باید مشوره دی وکړي.
اول خدا مهمه ده چې په خپل دي دغه کومه توافق لیک دي ملي وحدت دي حکومت نوم باندې لاسته شوی ده، دغه په خپل وخت کې د افغانستان د اساسي خلافت کې وو. بل موضوع ده چې په هغه توافق لیک په کوم ځای کې راغلی وي چې ښاغلی عطا محمد نور د مدام الحیات د بلخ والي وي، داسې کوم هېڅ شی پکې نشته. سیاسی توافقات معمول دي د سیاسي ډلو په منځ کې، د حکومت او د حکومت په داخل کې د سیاسي ډلو منځ کې کېدلی شي، اما دا سیاسي توافقات په هیڅ صورت باندې نه شي کېدلی چې د قوانینو نه پورته وي، حتی د عادي قوانینو نه پورته وي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمنو چې د ارګ او د بلخ د والی عطا محمد نور چې ولسمشر وایي استعفا یې منل شوې ده او نوموړی ټینګار کوي چې څوکۍ به پرې نږدي، د هغه د دغه موضوع په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په روسي سفر کې ویلي دي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضرېدای شي. پاکستاني ورسپانو د ماتیس غوښتنه چې دروان میاشتې په پیل کې کړې و اوس افشا کړې ده. خدای نه دی ویلي چې د امریکا دفاع وزیر د غوښتنې پر وړاندې د پاکستان مشرانو ځواب څه و. د دې موضوع تفصیل له عصمت ساروان اورو.
پاکستانی رسنیو نن وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د اسلام آباد په وروستي سفر کې د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو ته ویلي چې پاکستان، افغانستان او امریکا دي د طالبانو پر ضد هم مهاله او هم ژغی عملیات پیل کړي. ماتیس د دسمبر په 4 نیټه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي ماتیس ویلي امریکا غواړي چې د طالبانو پر ضد حملو ته زور ورکړي او پاکستان هم باید په ورته وخت کې د طالبانو د مشرانو پر ضد اقدام وکړي څو دوی خبرو ته حاضر شي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خپل هیواد د یو چارواکي له قوله چې په اسلام آباد کې د ماتیس د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لرل ویلي چې د امریکا دفاع وزیر باور درلود چې د افغانستان حکومت په تیرو میاشتو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي او امریکا غواړي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. تیره میاشت افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا سرمفتش وویل چې طالبانو د افغانستان له 402 ولسوالیو څخه 450 ولسوالۍ نیولي او اوس د افغانستان په سلو کې 13.3 ولسوالۍ د دې ډلې په کنټرول کې دي. د امریکا دفاع وزیر ماتیس د پاکستان د روسي سفر په لړ کې د صدر اعظم خاقان عباسی په شمول د دغه هیواد د پوځي او ملکی چارواکو له جګپوري پلاوي سره مفصلي خبري وکړي. د پاکستانی رسنیو پر اساس ماتیس پاکستانی مشرانو ته وویل امریکایي پوځیان د طالبانو پر ضد د جدي او سختو اقداماتو پلان لري، دوی به په هر ځای کې چې طالبان وي حمله پرې وکړي. ماتیس همداراز له پاکستانی مشرانو وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی پر ضد له شدید او سخت اقدام پرته د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د طالبانو او حقانی شبکې مشان او مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي. پاکستانی رسنۍ د خبرو سرچینو په قول وایي چې ماتیس د دسمبر په 4 په اسلام آباد کې له خاقان عباسی او نورو پاکستانی مشانو سره په ملاقات کې له ګواښونکې لهجې کار وانخیست. د دې پر ځای پر دې ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا دې همزمانه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. د باور درلود چې له افغانستان او امریکا سره د پاکستان هم مهاله اقدام به طالبان کمزوري کړي او د هغوی په منځ کې به ګډوډي رامنځته کړي چې په نتیجه کې به یې دا ډله د پخلاینې لار خپله کړي. ماتیس پاکستانی مشرانو ته دا هم ویلي چې امریکا د شرایطو پر اساس ستراتیژي غوره کړې او غواړي چې لومړی طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه پیل او جګړه بنده کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلان وایي دغه روزنیزه مؤسسه خپلواکه ده او په هیڅ یو بهرني هیواد پورې اړه نه لري. په دې هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد حیدري د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري ناسته ویل چې افغان حکومت له تیر یو کال راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ترکیې حکومت په غوښتنه د دې خپلواکې روزنیزې مؤسسې فعالیتونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ترکیې حکومت د ښوونځیو د مدیریت د انتقال په اړه له دوی نه جدي غوښتنه کړې ده او په دې اړه بحثونه روان دي. واصل وسال په رپورټ لري.
په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي دغه روزنیزه موسسه په کومې بهرنۍ موسسې او بل هیواد پورې اړه نه لري او په هیواد کې د خپلواک تعلیمي بنسټ په توګه د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد حیدري د پنجشنبې په ورځ یوې خبرې ناستې ته وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په اړه دا ادعا چې مرکزي دفتر یې په ترکیه کې حکومت چې اوسترل شوی هیڅ بنسټ نه لري. دی وایي دا ادعا چې د افغان ترک ښوونځیو مرکزي دفتر په ترکیه کې ده اوس مهال تړل شوی او په افغانستان کې د همسانګه وتړل شي دا داسې ادعا ده چې په اړه یې هیڅ اسناد نشته. دغې موسسې کله هم په ترکیه کې مرکزي دفتر نه درلود او نه یې هم په هغه هیواد کې له کوم بنسټ سره سیاسي اړیکې لرلې دي. ښاغلی حیدري وایي د افغان ترک ښوونځیو د بنسټ ډبره په افغانستان کې ښودل شوی او مرکزي دفتر یې هم په کابل کې دی. د افغان ترک ښوونځیو د مسؤلینو په خبره د افغان حکومت لخوا په نورو هیوادونو پورې د دغې خپلواکې روزنیزې موسسې تړل او د دغو ښوونځیو د استادانو نیول او پر فعالیتونو یې بندیز لګول د هیواد د هغو بچیانو په حق کې ستره جفا او بې انصافي ده چې په یادو ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې د ورځې په سهار څلور ترکي استادان هغه مهال چې د کابل په شاید شمشیره سیمه کې د افغان ترک د لکانو ښوونځي ته په لار ول د ملي امنیت ریاست لخوا ونیول شول او دغه شان په همدغه ورځ ماښام مهال د نوموړي ریاست د کارکوونکو لخوا د کابل په تایمني سیمه کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي لیلیه هم وپلټل شوه. که څه هم تر اوسه په مشخصه توګه معلومه نه ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ولې د افغان ترک ښوونځیو څلور ښوونکي نیولي وو، خو ویل کېږي چې دغه کسان د ترکیې هیواد په وړاندیز د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول چې وروسته بیرته خوشی شول. خو په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي اوس هم د دوی استاد یلماز ایتن د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره په خپل کور کې نظر بند دی. اوس مهال په افغانستان کې د افغان ترک څوارلس ښوونځي او درې ښوونیز مرکزونه فعال دي چې اته زره زده کوونکي پکې د یو سلو پنځه شپېته ترکي او څلور سوه افغان ښوونکو لخوا روزل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو د خپلواکو فعالیتونو په اړه کوم نظر نه لري، خو وایي چې د ترکیې حکومت د دغو ښوونځیو د مدیریت د انتقال په اړه له دوی څخه جدي غوښتنه کړې. د دغه وزارت د خپرونو مسؤل کبیر اکمل د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د مدیریت د انتقال موضوع تر بحث لاندې ده. دا یوه جدي غوښتنه ده د ترکیې د مملکت او هغوی په دې برخه کې له موږ جدي غوښتنه کړې ده. همدې لپاره د نظام رهبرۍ یو موظف او لوړپوړی کمیسیون دی ټاکلی. کله چې دا کمیسیون او بیا په څنګ کې د هیواد رهبري په دې اړه خپله فیصله صادره کړي، موږ به د هغې فیصلې مطابق هغه څه کوو چې د نظام رهبري راته هدایت کوي.
ښاغلی حقمل د زده کوونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې په دې اړه به د حکومت د رهبرۍ په پریکړه کې د زده کوونکو تعلیمي بهیر او د زده کړو کیفیت خوندي وي. دی وایي د حکومت لخوا به هیڅکله هم داسې اقدام ونه شي چې له امله یې د افغانستان پوهنیز نظام اغېزمن شي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا جمهور رئیس وروسته له هغه چې پر یاس د حوثي اغیانو لخوا فیر شوی میزایل شن شو د سعودي له پادشاه سره خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه ایران د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص په خاطر وپوښتي. سپینې ماڼۍ ویلي پر یاس باندې برید د ایران سپاهي پاسداران ډلې ترتیب کړی و. سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له هغه چې د سعودي د پادشاه سلمان په رسمي استوګنځي یو بالستیک میزایل فایر شو، له هغه سره خپل خواخوږي او یووالی ښودلی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي، ویلي د سه شنبې په ورځ یې په سویلي ریاض یو لګیدونکی میزایل شنډ کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د همدې برید پر وخت په هوا کې یو وړوکی لوګی جوړ شوی و او د میزایل له شنډېدو سره تړلی بلل شوی. حوثي یاغیانو ویلي په آل یمامه شاهي ماڼۍ مانی میزایل وشته او هدف د سعودي لوړپوړي مشرانو یو لوی غونډه و. سپینې مانی پرون ویلی دا یو حمله و چې د ایران سپاهی پاسداران انقلاب پوځیانو زمينه برابر کړې و. تر دې مخکې هم د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان دا کار د ایران سپاهی پاسداران ډلې بللې و او ایران یې تورن کړی و چې حوثی اغیانو ته د میزایل په ورکولو سره مستقیمه پوځي پارونه کوي. د سپینې مانی په بیان کې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل ملګری ملتونه د ایران د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص په خاطر وپوښتي، خو ایران د سعودي او امریکا د تورونه بې ځایه بللی دي. د سپینې ماڼۍ د بیان په اساس د امریکا او سعودي مشرانو همداراز په پرونی تماس کې د یوې سیاسي پروسې په بیا پیل خبرې وکړې چې وکولی شي د یمن جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي او تر اوسه پورې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور له قحطۍ سره مخ دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اوس هم په اورزګان کې روان و امنیتي وضعیت په اړه رپورټ راخلو. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په عملیاتو کې تر دا مهاله 15 دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د غزي چارواکو ویلي د افغان پوسټ په دې هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 1 کیلومتر ساحه د دولت د وسلوالو مخالفانو لشتون پاکه شوې ده. یو شمېر سرچینو بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې یو شمېر افغان عسکر هم وچل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جګړې دغه لومړی کرخې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی او پاڼه رپورټ چمتو کړی.
دا د افغان پوځ یې نوښت الوتکې دي چې د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي، ځکه وسلوالو طالبانو په همدې کورونو کې ځان پټ کړی او پر افغان پوځیانو ډزې کوي. او دا بیا افغان پوځیان دي چې په مشترک ډول د خپلو کمانډانانو په لارښوونه د ځمکې له لارې هم د وسلوالو مرکزونه په نښه کوي. د بهرني ځواکونو بلاک هاک الوتکې هم په هوا ګرځي، خو یوازې ننداره کوي او له کوم چا سره غرض نه کوي. او بل دا چې که څه هم د بهرني ځواکونو الوتکې د افغان پوځیانو د الوتکو سره یو ځای ګرځي، خو وسلوال طالبان یوازې د افغان پوځیانو الوتکې په نښه کوي. د افغان پوځ دغه عملیات له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتره کې د هزارګۍ په سیمه کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پیل شوي دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. دغه ځایي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې 1 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګولو راخلاصه کړې. د جګړې پر لومړۍ کرښه په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه کمکی چې د یادو عملیاتو مشري کول ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ساحه د سولې د کپتر خانې منده او په خپله زرګۍ کې مونږ عملیات لرو او ډېر پرمختګ مو کړی ده. د 15 زیات مخالفین له منځه لاړ دي، 10 زیات زخمیان لري. حدود د 3-4 نفرو کې مونږ هم زخمیان لرو.
که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې 3 افغان سرتیري ټپیان شوي، خو دغلته یو افغان سرتیري چې په یادو عملیاتو کې ګډون کړی وو وایي په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیري وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. دغه افغان سرتیري د جګړې په لومړۍ کرښه کې د خپل سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې ویلي.
په دا جنگ کې زور سره ومه، دغه یو سره موږ ونیو په ټانک ورلو، طالبان غزا و تر اوسه بیا مخته نه کړی. تر اوسه ما چې ولیدل د طالبانو فقط هغه ټپیان یې انتقال کړل خواته او یو دوه ملي پاته او هغه هم رسی یو لاله په دا کې د جنگ حالات کې رسی یو څلور پولیس دوه اردو شیدان سو دوه ټپیان او یو د امنیت ملي سړی ټپیسو.
د دې ترڅنګ یوې بلې دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. خو ځایي چارواکو دغه راز وویل چې یا د عملیات له نورو سره توپیر لري. د دغه ولایت د امنیې قمندانې د امنیت امیر عبدالقوي عمري چې په یاد عملیاتو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
توپیر یې دا دی چې هغه ځای کې یو قدم موږ مخته ځو هلته منظمې پوستې جوړوو، بیا هغه ځای موږ دښمن ته نه خوشې کوو، په هېڅ که اردوی ملي که امنیتي ملي که موږ اوس دغه ځای کې ته خپله وینې چې دې ته پرون موږ راورسېدو پر 15 بجې باندې دغه ځای ته رارسېدلی یو، تر دې مخته سرایونه چې مو نیولي دي په هغه ځای کې پلس اردو امنیت ټول ځای پر ځای دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا اروزګان ولایت د امنیتي وضعیت او د دې ولایت مرکز ترین کوټ ته نږدې د روانو جګړو په اړه مو زموږ له همکار واوریدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوونیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز دروو. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز دروي.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په وروستي سفر کې ویلي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضر دی. سي پاکستاني ورځپاڼو د ماتې غوښتنه چې د رواني میاشتې په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې. خدای نه دی ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر د غوښتنې په ځواب کې په وړاندې د پاکستان مشرانو ځواب څه و. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو د یوې هڅې په توګه یې د هیواد قوانین په قصدي ډول مات کړی دی او دې کار ته به دوام ورکوي. هماین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي تر هغه پورې چې ولسمشر د ملي امنیت رئیس د کورنیو چارو وزیر او نور مشران په خپله پر ځان قوانین تطبیق نه کړي دی به د قانون ماتولو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار ملبورن کې په پیادارو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري. د وکتوریا ایالت پولیسو سرپرست مشر دغه 2 کلن افغان افغانیولاس له استرالیایي بللی چې د دب خبره په نشه یي موادو هم روږدی و. یوه مسافر وړونکې کښتۍ چې 215 تنه سپرلی پکښې و د فلیپین په ختیځو سواحلو کې ډوبه سوې ده چې ویل کېږي تلفات هم لري. ایرانی چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې تیر ماښام تهران ته په نږدې سیمو کې سوې یوه ښځه وژل سوې او نږدې 100 نور کسان سطحي ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له لورې د چیچن پر مشر رمضان قدیروف لګیدلې بندیزونه غیر قانوني او غیر دوستانه بللې دي. د کرملین ویان نن خبریالانو ته ویلي چې په قوي احتمال به روسیه د متقبل اقدام په توګه د بشري حقونو څخه د سرغړونې په تور روسیې ته د امریکا یاد پاو د تک مخه ونیسي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه درته یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د اتلولۍ ګټلو لپاره بند امیر لوبډلې سپین غر ته 224 منډو هدف ټاکلی. د بند امیر لوبډلې څخه یونس احمدزي 211 نه سوځېدلي، حشمت الله شهیدي 103 شپېته، محمد سردار 94 او عثمان غني له نورو ډېرې 3 منډې جوړې کړي. سپین غر لوبډلې د لوبې درېمې ورځې پیل کمزوری وکړ تر دې چې په 106 منډو کې یې ټول لوبغاړي وسوځېدل. که سپین غر د څلورمې ورځې تر پایه پاتې 516 منډې پوره نه کړي او لوبغاړي وسوځېدل، نو د احمد شاه ابدالي د فرست کلاس سیالیو اتلولي به بند امیر وګټي. دا سیالۍ د تیرو 2 میاشتو راهیسې د 5 زونونو ترمنځ په کابل، ننګرهار او خوست کې پیل شوې وې. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي مصطفی آزادزوی د تایلند د چنګيري لوبډلې سره د لوبېدو 2 قرارداد لاسلیک کړ. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دی به د تایلند د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. مصطفی آزادزوی تیر کال هم د تایلند د چاینا لوبډلې سره لوبېدل. د تایلند د فوټبال غوره لیګ د آسیا په کچا د غوره لیګونو څخه یو مشهور لیګ ګڼل کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي دغه کمیټه د مشرۍ لپاره به تر 3 راتلونکو میاشتو پورې د انتخاباتو زمینه برابره شي. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل دا انتخابات به د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د قوانینو له مخې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې 1 په ورځ د آسیا د اولمپیک کمیټې او د اولمپیک د نړیوالې شورا پلاوي د دغو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره افغانستان څخه لیدنه وکړه. د غپلاوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان لوبغاړو سره هم وکتل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ورزش د انسان له صحت سره مستقیمه اړیکه لري، نو ځکه په کار ده چې په ورځني کارونو کې ځای ورکړو. نن په همدې اکلغه گیګو لمونږ سره په یونیسف کې د ماشومانو د وجی صندوق د مشارکت مشر احمد جان نوزدی دی. په دې وروستیو کې د یونیسف ادارې د کرکټ په برخه کې له ځوانانو سره پروګرام درلوده، که د دې پروګرام په اکله تاسو زیات معلومات راکړئ. دا پروګرام چیرې و، څه رقم و؟
سږ کال یعنی تقریبا 14 ورځې مخکې د دسمبر په 14 تاریخ باندې یونیسف د همدغه حوزې په سطح باندې، یعنی د جنوبی آسیا د هیوادونو په سطح باندې او د کرکټ نړیوال شورا یو مشترک کمپاین د ځوانانو د ملاتړ په خاطر باندې تر دې عنوان لاندې چې ورزش کولای شي د ځوانانو په ژوند کې اني تغیرات رامنځته کړي، یو نړیوال کمپاین اعلان کړ. په دغه غونډه کې د جنوبی آسیا د هیوادونو دپاره د یونیسف عمومي مشر هلته و، رئیس یې اغلی جنګاف، او کرکټ د نړیوالې شورا نه ښاغلی یوریج سنگ هلته و چې د هندوستان د کرکټ یو سوری دی، او دوی زیر سنې 19 ساله تر 19 کلونو ټیټ ځوانانو د کمپاین یا د دغه ټیمونو سره د عمومي مسؤلیت سره دی. دوی په دواړو باندې د کرکټ پر بیټ باندې امضا وکړه او کمپاین یې رسمي اعلان کړ. په کمپاین کې سره دی چې د افغانستان 19 کلونو ټیټ د ټیم کماندان نوین الحق، او په همدغه ډول باندې یو خور چې هغه صبریه نوروزی چې د هرات د فوټبال د ټیمونو د نجونو د ټیمونو میوه وتلی او مخکخه لوبغاړي ده، دوی پکې ګډون کړی.
دا کمپاین په جنوبی آسیا کې وکنه، کله چې درته وایي چې والی جنوبی آسیا ورته انتخاب شو؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. شاید تاسو خبر یاست چې د جنوبی آسیا په هیوادونو کې تقریبا 340 میلیونه تنکی ځوانان دي، چې دا یو ډیر غټ نفوس دی. ولی ورزش؟ ورزش په دې خاطر باندې چې ورزش و ځوانانو ته د صبر او بردوباری او د تحمل درس ورکوي. په دې معنی باندې چې کله چې موږ ګورو چې د ورزش په ډګر کې دوه ډلې یو د بل سره سخته بازی مخته وړي، او هر یو تلاش کوي چې بل ډلې ته ماته ورکړي، ولې دوی هیڅکله یو د بل سره تاوتریخوالی نه کوي، هیڅکله یو د بل سره جګړه نه کوي. یعنی دا په خپل په ځوانانو کې د صبر او بردوباری او تحمل فرهنګ راژوندۍ کوي.
بله، که داسې راته وایي چې دا څه علت ده چې کله ورزش ټول ورزش په تیر بیا کرکټ دا د یووالي سمبول ده، دلته وحدت اتحاد رامنځته کیږي، که په دغه راز باندې خبرې وکړي څنګه دا یووالی رامنځته کیږي؟
ګوري، که موږ لاړ شو و ډیر پخوا تاریخ ته، نو د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته ټول نړیوال په دیا کې داسې و چې جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت سکه چې دوه طرف یو بل سره ونه پیژندلای شي، یو د بل خبرې سره دا کنس کړای یو بل سره ونه سي پیژندل، نو ټول نړۍ په دیا کې دا باندې سوچ شي موږ باید نړیوال فرهنګونه باید ترویج کو، دا غوړه لپاره باید کار وکړو. یو د غو نړیوالو فرهنګونو نه ورزش ده، نو ورزش کولای شي د یو هیواد پیژندګلوي کې و نور نړۍ ته و نور هیوادونو ته نقش ولوبوي. په همدې خاطر باندې ورزش په خاص ډول باندې هغه ورزشونه چې هغه مثلا افغانستان پکې شلاس لري، او په کرکټ کې افغانستان مثلا شلاس لري، او بل دا چې مثلا په افغانستان کې هم د نفوس اکثریت برخه، یعنی تقریبا 50 سلنه هغه ځوانان چې د هغه عمر تر 25 کلنه دي، او د دې ډیره برخه تنکی ځوانان، یعنی هغه ځوانان چې د هغه عمر د 10 کلونو او د 19 کلونو تر مابین.
یونیسف نور څه پروګرامونه لري چې د ورزش په برخه کې دوی له ځوانانو سره د مرسته وکړي؟ هغه کوم څه ته دوی اړتیا لري هغه ته ورسیږي؟
په خاص ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې د یونیسف خاصه پاملرنه، ځانګړې پاملرنه به له دې وروسته و تنکی ځوانانو ته وي، یعنی د 10 کلونو د ژوندانه دوهمه لسیزه، ځکه د ژوندانه دوهمه لسیزه د تنکی ځوانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري. دا ټاکون کېده بنان نو سبا د کرکټ بورډ سره پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې ځوانان دې ته وهڅوي چې ورزش
وکړي. تر اوسه کار نه
کړی دی. د بیلګې په ډول باندې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تقریبا د 3 کاله مخکې د غوسره پارتنرشپ لرو، او ولې دغه پارتنرشپ ډیر وسیع شو، یعنی موږ اوس په نړیوال سطح باندې یو پارتنرشپ لرو، یو مشارکت لرو، او دا د همدغه تنکی ځوانانو د تشویق په موخه باندې
دی. ورزش بیا د کرکټ په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم ده د نوې ځوانانو لپاره.
افغانستان کې کرکټ بالکل یو نوې لوبه ده، یعنی تقریبا کزوم شل کاله مخکې موږ په افغانستان کې اصلا چا کرکټ پیژندویم نه، یوازې هغه څوک چې هغه افغانان چې هغه ماجر و پاکستان کې نور غونډو یو ودونه کې دوی د کرکټ سره اړتیا شناخته سوي، او کرکټ و افغانستان ته ډیر ورسره راوړل شوی. ولی د افغاني ځلمیانو توان مندي، د دوی پښتکار، د دوی حوصله، د دوی بردباري نن افغانستان د هغه مملکتونو په ډاله کې دی چې هغه د کرکټ ډیر ټاپ لوبغاړي دی فقط څو میاشتې مخکې نه پوهیږم دوه میاشتې درې میاشتې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړ. دا ډیر ساده خبره نه ده، دا ډیر غټ لاسته راوړنه ده، او نه یوازې کرکټ بلکې نورې ورزشي لوبې والیبال، یعنې هر ورزشي لوبه کولای شي دا ټول نړیوال فرهنګونه دي. دا باید تقویه شي، دا باید ملاتړ شي. او موږ یونیسف د افغانستان یونیسف د فوټبال سره هم دغه لوبه پارتنرشپ درلود، مثلا موږ د لیګ برتر سره سر کال پارتنرشپ درلود په ګډه باندې ځوانانو لپاره کار کوي چې څنګه کولای شي مثلا ځوانان تشویق کړي. تاسو ګوري کله چې مثلا ورزشکاران دوی د بهر نه راځي او بریا له ځان سره وړي، تاسو ګوري چې څومره افغانان د دوی لپاره منتظر وي. یعنی د افغانانو لپاره بیا دا مسله تر نه وي چې دغه څوک دی او هغه څوک دی، دغه لپاره دا مطرح وي چې دا دی چې دا د افغانستان ټیم دی او د افغانستان ټیم افغانستان ته بریا راوړي.
اوس چې ورزش دومره مهم ده، کورنۍ ته څه پکار دي چې تر څو خپل بچي واڅوي چې دوی په ورزش کې برخه واخلي؟
زما پیغام کوم دی چې د خپل تنکیو ځوانانو وړاندیزونو ته د غوي او علاقمندوي ته غوږ ونیسي، غوي درکي او غوي دې څه واڅوي چې کوم استعدادونه چې په دوی کې موجود دي هغه روښانه شي، هغه وغوړي. دا استعدادونه کېدای شي د ورزش په برخه کې، دا کېدای شي کرکټ په برخه کې، دا کېدای شي د فوټبال په برخه کې، دا کېدای شي د ورزش په اوله برخه کې وي، دا که الوکان وي کنه جنکان وي، دوی باید ته وهڅوي. زما پیغام و وطن کوي ځوانانو ته دادی چې دوی ورزش ته مخه وګي او د ورزشکارانو تحمل، صبر، بردوباری او یووالی زده کړي. زما پیغام د ورزشکارانو د ورزش وسورو ته په خاص ډول د افغانستان د ورزش وسورو ته دادی، دوی خپل ځانونه د یوې ښې بیلګې په توګه باندې ځوانانو ته وروپیژني، ځوانان دې ته وهڅوي چې ځوانان د ورزش په میدان ته راشي.
بله، په راتلونکي کې تاسو څه پلان لرئ؟ لکه اوس دا کمپاین تاسو په جنوبی آسیا کې د کرکټ پاک باندې کمپاین درلود، راتلونکي کې
پلان دا کمپاین مده وان پیدا کی او موږ په ګډه باندې د جنوبی آسیا په ساته باندې یونیسف او بیا په افغانستان کې د افغانستان یونیسف او همدغه د جنوبی آسیا په ساته باندې د کرکټ نړیوال شورا او همدغه په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ او نتنه د افغانستان کرکټ بورډ، موږ به د ټولو ورزش د ټولو ستورو سره، د ورزش د ټولو سازمانونو سره به موږ کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې د ځوانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راوړو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د احمد جان اوزادي خبرې د ورزش په تیره د کرکټ د ارزښت په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. لدود یا لوګی سره مو څال دی، تاسو د خونو د ګرمولو لپاره کوم شین سوځوي؟ آیا کله مو فکر کړی چې د ډبرو د سکرو دود یا لوګی څومره زیان رسوونکی دی؟ نن پام دی اکلغه گیګو په پایل کې یو شمیر کسان په خپل سیمه کې د ډبرو د سکرو یا سنگ زغال له دود څخه شکایت کوي. ورپسې اورو چې ول ډیرای کسان د ډبرو سکرو سوځوي. بیا لسی نظر د ډبرو د سکرو د لوګي زیان ډاکټر راتوي. د چاپیریال ساتنې لار هم د موضوع څیرو که تر اخره را سره پاتې شي تمثلي ټوټه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړي، وګما جبر خیل به درته وړاندې کړي. اوس وګمې ته وکشي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس چې هوا ورستر بلې سړېږي د خونو د ګرمولو ضرورت هم ډېریږي، نو ځکه خلک د کوټو د تودولو لپاره له بیلابیلو سون توکو لکه لرګي، زغال، ګاز، تیل، پلاستیک، ټایرونه او داسې نورو څخه کار اخلي. په دې شیانو کې ځینې دومره مضر دود لري چې د ډاکترانو په وینا ممکن انسان، نبات او حیوان هلاک وچ کړي. نن موږ د ډبرو د سکرو په دود یا لوګي خبرې کوو. اوس مهال په بازار کې 15 ډوله د ډبرو سکاره خرڅیږي چې ډیره یې تصفیه شوی نه دي. په همدې وجه یې دود ډیر مضر دی. په پیل کې له دوو تنو څخه اورو.
نوم عبدالستار دی، اوس په سګم په کلچا کې دمو کور سره مم لګیدلای دی. بل څنګه زغال کې استعمالوي چې بند روزي سرونه مې شکر و هي بازو کام وي ټول دا شی ویل کني شم چې کړی وي بس دا بوج نه راشي مخی جنګل خو ډیر نه په تکلیف وي ساخ دوت کوي مونږ څه څومره کورونا ور به پلاس متر کې 500 متر کې ټول سره جنګل خو نه د زینا د څنګه زغال اممونه بخي ورکشي.
مانو مال شاخان د مونږ دی لوګر مونږ په چاراسیا کې ووسو د شنو چې په یو کوټه کې و راچولې څنګه زغالي په څلورو کوټو کې پنځو کوټو کې دا څنګه زغاله چولې د دار کم دوکې بکڅ کې شو و راخستي بس بچار مو ټول مریضان دي سترګم د کې سینې هم نشو ټوخي گی مزوکام هم سي جاتي بس لږه سره جاتي نه کوي مخپل لرګي سوځو
دا چې بل ډېرې کسان د ډبرو سکاره سوځوي الاتی بي وزلي او غريبي خي دوی وایي چې اقتصادي کمزورې دي سکاره هم ارزان دي او هم یې اور دوامدار دي د کابل اوسیدونکو لایق خان ته چې د دولسو کسانو نفقه ورلغاړي دا وایي دا چې د کورنۍ د غړو شمیر یې زیات دي درې کوټې ګرموي په درې واړو خونو کې د ډبرو سکاره سوځوي
اوس چې د اقتصاد کمزور شو بس موږ د سنگیز غوال چې کله وې سم بیا کارزان ته میږي اقتصاد نشته که اقتصاد وای خو خوشاله به خسته وای
هغه کسان چې د ډبرو سکاره سوځوي لزان سره یې گاونډیانو ته هم غني سي هیستونځي پیدا کړی دي شپږ دیرش کلن نجیب وای چې خو اوشه ټول همسایګان یې د ډبرو سکاره سوځوي له هغه وخت چې هوا سړه شوی او گاونډیانو یې بخاری اخی تنفسي ناروغي څو چنده زیاته شویده
سم قیت چې ما هم له کوټې راوځم سګورم د موږ د سروي فضا ټول دودي زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم هغه هم کله پیدا کی کله نه کله چې پټ نه باور کوکنه سره اخلوې ټول
د لوګر اوسیدونکو حاجی جانان وای دا منو چې د ډېرې کسانو اقتصاد کمزورې دي دوی دومره پیسې نه لري چې د خونو د ګرمولو لپاره داسې سونتو کې وکاروي چې دود یې کم وي خو کچيري دوی د همدغه دود لواج چې خپلې لامل دي ناروغ شي تاوان او مصرف وي یو پسلا زیات شي
د دوه په خبره ته ګوري چې دا زغال ډېر وخت لري ډېر ټیم پاس کوي بیا نو چې کومه آینده ته ګوري آینده ورو غوله مریضي باندې ککړ کیږي ډاکټر ته ورځي پیسې ډاکټر سره نه وي ټوخه 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 ټول ورو غوله مرزون شي خراب شي فکر نه کوي چې خلکو تم توان ده ځان تم توان ده دغه د کابل هوا ککړې هوا تم دا تم ډېر توان ده
دا چې د ډبرو سکاره من پڅو دي او لکم ځای څخه کابل تراوړل کیږي زمنګ همکاري فرشتي مرسل په کارتینو کې لیو دکاندار سره مرکه کړی ده د اوریدو بلنې درکوم
زه محمد علیم د خوست ولایت مونږ دلته چې پرشګان دي لرګي خرڅو او سره پسان کې څنګه زغالم خرڅو د لرګي زغالم خرڅو
ښه تل کې خاطر سره د سکرو دی ډېرې ته به ودرې ګو کته سره توې د سکرو چې مونږ مخې ته دی د کوم جراغلې دی
د مزار شریف نه راځي د درې سپنا د دې رټونه پر سکل غنې خو ټن په حساب 7000 روپۍ برتل او سکل د رټونه جکشي بي دي په 14000 روپۍ خپل کابل تر راځي
ښه او زه ته چې ام دا غلطه په دغه مارکیټ کې تاسو څو رقم زغال لري
مونږ په دغه مارکیټ کې د لرګي زغالم لرو د تیګ زغالم لرو او په خپل لرګي هم لرو
تی خپل لکم جی اخلي
زه خپل د ساف نه راوړم
مان په څو دي
مان خو ستلته مونږ خرڅو په 15 په سل افغانۍ خرڅو بعض خلک امام ته وړي او بعض خلک کور دی لپاره د بخاري لپاره وړي او بعض دغه مرکز ګرمۍ ته دغه خلک استعمالوي
لوګي یا دود د انسان سيري او حتی څومره تاوان رسوي د داخلي برخي ډاکټر عتیق حلیمی په اړه معلومات راکوي
اول کده ظاهري سيري یا بن نسړې وګوري دود ډیر مضر ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او خلا له نظر یو مهمه صدمه ده هغه مریضان چې سالنده تکلیف لري یا برانشل اسما چورتوي دغه مریضان کشیرته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پس زیاتیږي او تشدیدیږي توخای چې یو خطرناک علامه د اکثر امراض ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي لدې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره ده چې اکسیجن واخلو او کاربون ډای اکسید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربون ډای اکسید یا دود اخلو نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجنه یا کېدې شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربون ډای اکسید اخیسته دی یعنی دود تنفس کړی دی لدې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو لپاره پیدا کیږي
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چی د بی کیفیت زغالو سوزول مو روختیا ته کوخده بل خو د چاپیریال د بدرنګی سبب هم کیږي دا چی د چاپیریال ساتنې اداره په دې حق لڅوي زموږ همکاري فرشتي مرسل د چاپیریال ساتنې د ادارې لموئین ولی مدقق سره مرکه کړی دا ورته وکشي
کوم ارزونه سیسه کال د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې سکه لري هغه تشویشونه یا هغه کچه د ککړوالي زپتیرو کړو کې و کې یو څه کمالی راغلی کچه لګ راټیټه شوې ده خو هیڅ ځای دا داسې سکل موږ وتوانېدلو تر څو یو څه نور وسایل د هوا د ککړتیا د کچه د معلومولو لپاره لاسته راوړو او د دې لپاره یو جامع پلان تر لاسه لاندې لرو سې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې وکړای شو د کابل د ښار هغه عمومي تصویر موږ لاسته راوړو سې په رښتیا په ټول ښار کې په اوسط شکل هوا څومره ککړه ده
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د دوه ستونزه له تیر کال یو څه راکمه سوید تیر کال موږ تاسو سره خبرونه درلودله سکال بیا راغلو مګر له دفتره تر دې ځای چې راتللو یو ډول سترګې زموږ سوځېدلې یو ایلاتې د موږ فکر امداد یو وکه کړوالی ده عام خلک هم شکایت لري چې نظر نورو کلو ته دود زیات سوی ده کله چې دوی هوا ته ګوري دوی پوهېږي چې له تیر کال نه سکال زیات سوی په دې اکړه تاسو څه وایې یعنی څنګه تاسو وایې چې کم سوی ده
ما ویلې چې د هوا ککړتیا له کمه سوی ده هغه عوامل چې هوا ککړی عرب خپل ځای باندې دي ولې په بازو عواملو کې لکڅ خواله راغلي دي مثبت حرکت کې ګورو خصوصا په تیرو کلو کې اومده عامل د هوا د ککړتیا د کابل په خار کې د سړکو خامواله او خرابواله دي
دود پاک لڅوي
دود نه د کم سوي دود زیات سوي ده په تیر کال کې 3 میلیون زموږ هوادوال د ایران او پاکستان او د ملکونو برته راغله دغه خلکو اکثریت ټول په کابل کې میشته دا اوس موږ ته راخی سي دود نه د کم سوی ولې دا خلک هم مجبور دي د ځان او د کور او د ماشومانو د ګرموالي لپاره خپل کورونه ګرم کړي کله چې کورونه ګرمیږي دود زیاتیږي ولې دود زیاتیږي د دې لپاره چې زموږ هیوادوال پاکې منبع ته لاسرسی نه لري
اوس نو څه کول پکار دي په تیرې د چاپیریال ساتنې ادارې ته
یو د دولت مسؤلیتونه دي چې دولت باید خپل کارونه وکړي د دې سره خوا کې د خلکو مسؤلیتونه هم شته دود خلک منځ ته راوړي په لمنځه وړلو کې هم د خلکو سهم ډېر عمده ده باید سهم وخت دلته باید څه وشي د چاپیریال نگانه بهترینه لار او بهترینه طریقه دا ده یا روش دا ده چې موږ پاکه انرژي ولرو ولې پاکه انرژي نه لرو خو اوس پاکه انرژي نه لرو کوشش وکړو چې هغه منابعو نه له هغو موادو نه کار واخلو چې د هغو ککړتیا کموي هغه مثلا کوم دي مثلا ګاز د مایع په ګاز کې د دولت مسؤلیت دا ګرځي چې حداقل قیمتونه ثابت وساتي بله لاره دا ده چې موږ د امکان تر حده پورې کوشش وکړو چې هغه مواد چې ډېر زیات ککړونکي دي له هغو نه کمه استفاده وکړو که ضرورت نه وي مثلا بخاری ونه لګو اکثره ځایو کې ما لیدلی دي چې که ضرورت نه وي هم زموږ هیوادوال بخاری ته اصل لرګي او زغال ورچي بې له دې نه څه فکر وکړو چې د دغه دود بالاخره بیرته زه تنفس کوم بیرته په موږ باندې راتاویږي په هوا کې دغه لارې دي درېیم لارې دا ده چې څنګه موږ کولی شو حرارت وساتو د کوټې دننه یعنی زمینه د فرار د حرارت باید کم کو لمنځه ویسو تر څو موږ کمه انرژي مصرف کو هم اقتصادي ګټه لري هم صحي ګټه لري هم چاپیریالي ګټه لري
زو د خبرونه ورسته برخي یعنی تمثيلي ټوټه ته په تمثيلي ټوټه کې هم په لوګي یا دود خبري شوې
تدا د لیو را سرهونی سچ او چپن سیرانه
خصمه د وزره د سفیر واخلمه ا رحمته چې ته کېدم
دا د بخاري په سر کې ده
پرېګه د ماته ته دا غلې سي شو
او خدای خودی خیر در کی دغه څبلاوی دی راولی د سوازی لا کار چلرګی
خو تا و چې ډوکی می نګر میګی زم لاړم د سنګ زغال می درته راړم مې چې ډوکی دی ګرم شه ډوکی
خیر یو سه سړی چې یو کارو کې دغه دی ورسې پلستر مونی سه
دا خو اسانه خبره ده خزی دا اوس به ونی سم پلستر خو هغه د مخه مخن واری کیخه تو درګه زی راوړم
ځا دا ونی سه مام داس کوچه درته پخ کړی دا چې چې ګوتی به ورسره وخوري
دا ده ده ما خدا د شیشه بند کړه دود نور نه راځي
سبای چې د زغال ورو اچوم تر غرمې پوری یو رقم کوټه تودې ته بوي امام دی
چیرې یاس په کور کې یاس نه یاس
وی راځه خورې ستړې مسې
شاګل ستړې مشي
دا
جلی ولی
دا جلی داس تاسو په کوټه کې ناست یا سلام په لور ما خبر نه یاس
وی صدقه دې شم لوري ته دې خواته راځه دلته ته نه چې زلګو بو ورکمه
تازه د بیرون نه خبر یاس
ولی و خوری بیرون چه خبره ده؟
خبره ده ده چه هر چخ پلا کوتا تب ده کره ده دروازه تره یدی کڑکه تره یدی دو دانه بیرون دی هر کور چه بخاری ولگی هر کور چه ده دو دانه او دی ده ده ماشمان و دلویان با تاری بیا سترگه تا یلاس موڑه زوی چه نورم بیسری کی دی
هر چوک با ور بلوی خوش هم میده نو چنده او کو
ده هر کور چه دو دراو زی خوستار لور زمار لور دابر لور طول پکشه که نروغه کیشه دا کوټه مو ولې دومره سره کړې ده
خورې دغه سړی داسې ښایسته سنگ زغال راوړی دی کوټه دغه سره سوه
سمدا ښه خبره یې کړ ده چې سنگ زغال دې ور واچول بیرونه خبر نه یس
او جلې ته نو ولې دې باندې لاړوې دا وخت باندې تک دې چې ته ځې
کدا دا باندې و نه وځې یو بل مسلمان خو ځې په سودا پسې یو بل ځې کار ته ځې وظیفه ته ځې ټوله خلک مجبور دي په کوټه کې خو ټوله ژمی نه شي تېرولی تېرې کې لږ څه مو د بخاریانو سره احتیاط وکړئ لږ څه د سوخت د موادو سره احتیاط وکړئ
والله خورې که رښتیا درته وایم دې خبرې ته مې هېڅ فکر نه و
ته دا سهار د وختي کړکۍ خلاصه کړه ته د بیرون هوا وګوره چې څه حال دی سترګې نه رینېږي په دودانو کې
بس ښځې ښه خبره دا ده چې لږ به لرګي راوړم لږ ورسره دا سنګې زغال اچوه رشته وی دا چهار کور دا سی وگی خود دینم راست خرابی گی
سعید سرای او رو سا دیدین با کوت هم دوم را نتوده و گوره لا دوم را یخ ندهی لیگ لرگی را و را لیگ با دا سنگ زغال پکیه چوما بس کوتا بس هم تودهی
خیر دا زلخم سنگ زغال را وری دا پی ورقم خلاص که لگ لگ سوازوا بیا با دیدین او رو سا نور سنگ زغال نراوده
دا غصی خطای دیو که چه طول کورنی و دا غطم توجیه
پدیله چې کوټې مو ګرمې او چاپیریال مو له دود څخه پاک وي د کور کلی خبرونه پای ته رسو تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
هم پریزما
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5